منځ کې باید ډیر کار وکړي او مسئولیت یوازې په حکومت نه ده. دغه نور سیاسي کړۍ هم چې دي نن هغه ملي جبهه هم یو سیمینار درلوده
تمرکز
نظام نور نو تر څو دوی مسئولیت پذیر نسی او حکومت مسئولیت پذیر او موږ د افغانستان ته یعنی اندېښنه سته خو اندېښنه له کنټروله وتلې نه ده. مننه تاسو نه خدای پامان
کور دې ودان او مسل ته چې په خبرونه کې برخه واسره د خبرونه د لومړی برخه وخت مخ په ختمېدو شو. اوس د خبرونو وخت صفی الله ستانکزی به د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
قدرم نوریدونکو السلام علیکم. د کورونا خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وی ملي اردو ځواکونو په یو شمېر ولایتونو کې په خپل عملیاتو سره د دولت وسلوالو د دولت وو وسلوال مخالفینو ژلي یوې ټپی کړي او اته نورې ژوندې نیولې. په وردګو کې هم د دولت د څلورو مخالفینو له وژل کېدو خبر ورکړل شوی او په بامیان ولایت کې د نجونو یو ښوونځی سوځول شوی دی. سم پر خبرونه اوري د دفاع وزارت وی چې په یو شمېر ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې د دولت وطن وسلوال مخالفین وژل شوی یو تن ټپي شوی او اته تنه نیول شوی دي. د دفاع وزارت دی خبر پانی په خبرولو سره نن ویل چې د عملیات په اورزګان غزنی لوګر هلمند او بلخ ولایتونو کې شوی دي. د اعلامیې له مخې په عملیاتو کې د مخالفینو یو اندازه وسله هم د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلې ده. خبر پانه دغه راځي ته وی چې د هلمند کندوز کونړ لوګر پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ملي اردو درې منصوبین وجل شوی او څلور تنه ټپین شوی دي. لبلې خو د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د دولت څلور وسلوال مخالفین وجل شوی دي. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا کسان تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډ عملیاتو کې وجل شوی دي. په خبر پاڼه کې هم دا راغلی چې په دې ولسوالۍ کې له چاودیدونکو توکو ډک یو موټر هم نیول شوی دی. د خبر پانی لمخې وسلوال مخالفینو نیت درلودو د چاودیدونکو مواد د تخریبي فعالیتونو لپاره وکاروي. د راپورونو لمخې د بلخ ولایت د ریک په سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د بلخ د شورتي پیولسوالۍ امنی قومندان محمد یوسف د هغه له یو ساتونکو سره وواژه. د بلخ د امنی قومندانې ویاند شیر خان دورانی آزادۍ رډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د نوموړي 15 تنه ساتونکو هم ټپین شوي دي. د ښاغلي دورانی په وینا د ماین د وسلوال مخالفینو لخوا زای پر ځای شوی وو خو په ارتباط تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی نیولې. او د بامیان چارواکي وایي په شیبر ولسوالۍ کې د نجونو د یو ښوونځي سوځېدلی دی. د بامیان د ولي ویاند عبدالرحمن احمدي آزادۍ رډیو ته وویل چې د غندک د نجونو لیسه تېره شپه د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوې ده. د ښاغلي احمدي په وینا په دې ښوونځي کې شاوخوا 300 نجونو زده کوونکو زده کړه کوله. تر اوسه له دې پیښې سره په تړاو څوک نه دی نیول شوی. قدرم نوریدونکو کورونی خبرونه هم دومره و. بهرني خبرونه له فرحي واڅخه واوري.
مقامات وایي د سولې لپاره 14 کلنه فعال انجلۍ ملالۍ یوسفزۍ چې روانه اونۍ د طالبانو په ډزو کې شدید ژوبل سوې وه د راولپنډي یوه مجهز روغتون ته انتقال سوه. ملالۍ یوسفزۍ د سېشنبې په ورځ د سوات درې ته نږدې د ښوونځي په بس کې د طالبانو لخوا په سر کې ډزې پر وسوې او د پېښور په یوه پوځي روغتون کې بستر سوه. خونن د خیبر پښتونخوا ایالت والی مسعود کوثر خبریالانو ته وویل چې پیغله یوسفزی د راولپنډي تر ټولو ښه پوځي روغتون ته ولې جلسوه. شغلی کوثر زیاته کړه چې د ملالۍ وضعیت تر پخوا ښه سوی دی خو لا تر اوسه له خطر نه دی وتلې. پاکستانی مقاماتو پر ملالۍ د حمله کوونکي د نیولو پر سر د 100,000 ډالرو انعام اعلان کړی دی. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د دې هیواد په قبایلي سیمه کې د بم په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ترکیې F-14 جیټ الوتکو د سوریې یو مسافر وړونکي الوتکه چې د ادبیاتو لپاره د 2012 میلادي کال د نوبل جایزې ګټونکي یو چینایي لیکوال اعلان سو. پیټر انګلود د سویډن اکاډمي دایمي عمومي منشي په سټاکولم کې وویل د ادبیاتو لپاره د 2012 میلادي کال د نوبل جایزه چینایي لیکوال مویان ته ورکړل شو چې فولکلوریک سیاسي د خیال د ریالیزم او معاصر تاریخ سره اخښلی دی. د $200,000 په ارزښت دغه جایزه ته جاپانی لیکوال هاروکی موراکامی، د هنګری مقاله لیکونکی پیټر ناداس او آیرلندی ډراما او ناول لیکونکی ویلیام تریور شامل وو. ملګری ملتونه د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د تنکو انجنونو د ودولو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو څو موسسو د پنجشنبې په ورځ د کوچنیو انجنونو وعده کول چې د انجنونو د ژوند هر اړخ متاثر کوي د بشري حقونو څخه اساسي سرغړونه اعلان کړه. د دې ډلو په یوه اعلامیه کې چې د کوچنیو انجنونو د وعده کولو د لومړنۍ نړیوالې ورځې د لمانځلو پر وخت خپره سوې وه، ویل سوي دي چې کوچنۍ انجنې عموما د خسرګنۍ په کور کې د یوې مینځې حیثیت لري، د هغوی د تعلیم کولو او روغتیا خدماتو څخه بې برخې وي او د انجنې له دغه حالت څخه ډېر رنځ وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکو بیش له افغانستان څخه وغوښتل چې د کوچنیو انجنونو د واده کولو په مخنیوي کې ډېرې هڅې وکړي. د کوچنیو انجنونو د واده کولو دود د نړۍ په ډېرو هیوادونو په هر کلتور، هر مذهب او قومونو کې رواج لري. د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې هر کال 10 میلیون انجونې د 18 کلنۍ څخه د مخه واده کیږي. دا و د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېدل.
د آزادۍ په څپو کې در امواج آزادی
عزتمند اوریدونکو د خبرونه دهمه برخه ته خراغلاس که خبرونه مې ته پکړی په افغانستان کې د بحران د ډلې د راپور په ارتباط چې اوري ولې دي چې 2013 کال نه بروسته په افغانستان کې ګډوډي راشي او مصیبتونه برامست شي او افغانستان بړنګ شي، په دې ارتباط خبرې کیږي. محترم ملمانو د افغانستان د جمهور رئیس پوخانه وین ښاغلی وحید عمر او چې اوس هغوی تشریف وړی او د حق او عدالت د ګوند رهبری کړی ښاغلی آصف آشنا او د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د چارو رئیس ښاغلی عبدالرحمن هوتکی لمون سره د بستډیو کې. که تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، له څه وروسته بیا ټلیفونونه وکړئ او له محترمو میلمنونه پوښتنې وکړئ. نظر صاحب که تاسو اجازه ده د فیسبوک اوس یو دوه پیغام راغلل، دا به ولولم ستاسو په اجازه. وسیم پکتیاوال په د ازادي راډیو په فیسبوک کې لیکي: زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په نظر د دې امریکایانو یو پالیسي ده چې اوس دوی دا خبره کوي چې په افغانستان کې د دایمي اړو لپاره زمینه برابره کړي. دا اسې خبره ده چې د نړۍ مشهور ورځپاڼې د دوی په خوله کوي او نشروي. مننه کور مودن. محمد زبیر صافی وای: دا د افغانستان د دښمنانو یو تبلیغاتي جنگ دی او د دې لارې هغوی استفاده کوي.
بله، خب هوتکی صاحب شما هم خوش آمدین. در قسمت دوم برنامه ما زیادتر میگیم روی راه های حل پیشنهادات اینا صحبت میکنیم، منتها نظر شما رو هم بگیریم که بعد از 2014 چی میشه در افغانستان. بعد آقای کرزی خو غربی ها رو مطبوعات غربی ها رو میگه جنگ تبلیغاتی گپا گفته میرن، منتها ما در قسمت اول گفتیم اگر ما به این موضوع توجه نکنیم که کی چی میگه، ما در اصل موضوع اگر کمک توجه کنیم که یعنی واقعا در افغانستان بعد از 2014 شرایط مساعد میشه، مثلا اردوی ما آماده است، پلیس ما آماده است، مردم آماده است، اقتصاد آماده است، مثلا بانک ها آماده است، یعنی شرکت های کار ما درست کار میکنه، مثلا اداره کار داریم، دیگه داریم. یک کد سوال هست، نظر شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب خدمت شما و علوکوزه صاحب و شنونده محترم رادیو آزادی سلام های خود تقدیم میکنم.
تشکر و علیکم.
در رابطه با گزارش اخیر اداره بحران باید گفت که یک سلسله تشویشایی را بخصوص برای مردم افغانستان ایجاد کرده و در اواخر مطبوعات غرب هم تبصره‌های گوناگونی را در رابطه با وضعیت افغانستان بعد از سال 2014 داشته. خب به هر حالتش میپذیریم که در حکومت افغانستان نواقص نهایت زیاد وجود داره، چی در بخش سکتور امنیتی، چی در بخش اقتصادی و چی در بخش حکومتداری خوب. ولی روی هم رفته نباید هم فراموش کنیم که در دو سال اخیر دیپلماسی قوی را که حکومت افغانستان در سطح بین المللی پیش برده و در نتیجه از او توافقنامه استراتژیک را با یک تعداد از کشورهای پرنفوذ و با قدرت به امضا رسانیده و در پالویش تعهدات را که از پیمان ناتو در رابطه با افغانستان بعد از سال 2014 عقص کردن، نمایندگی از این است که جامعه جهانی به هیچ وجه افغانستان را بعد از سال 2014 به یک بارگی رها نخواهد کرد و وضعیتی را که شوروی سابق در رابطه با حکومت دکتر نجیب الله انجام داد و وضعیت تکرار نخواهد شد و حالات سال 1992 دوباره تکرار نخواهد شد، چون این تعهدات در سطح بین المللی وجود داره و افغانستان هم جایگاهی معین و مشخص خود در سطح بین المللی احراز کرده. این نکات مثبتی است که امیدواری به این میته که افغانستان فراموش نشده نیست. ولی در رابطه با گزارش که به نشر رسیده خدمت ارشاد که میره در چند بخش تقسیم میکنیم، یکی وضعیت حکومت افغانستان تشریح میکنه که حکومت افغانستان هنوز هم این توانمندی را پیدا نکرده که یک حکومتداری خوب و جوابدهی را با وجود بیاره. دوم، ضروریتی که برای سکتور امنیتی افغانستان وجود داره که این ضروریت جامعه جهانی تا به حال مرفوع نساخته، یعنی سکتور امنیتی افغانستان مجهز با سلاح ثقیل و قوی هوایی نیست که بتانه در دفاع مستقلانه اگر حملات رویاروی صورت میگیره، یعنی جنگ رویاروی صورت میگیره، اینا مقاومت را داشته باشن. نقطه سوم، ثبات سیاسی است که بعد از سال 2014، یعنی تا سال 2014 را برای دولت افغانستان چی برنامه را برای افغانستان خواهد داشتن و بعد از سال 2013 که در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صورت میگیره که خود هم تأثیرات مهمی را سر روند سیاسی و اجتماعی افغانستان میداشته باشه. و نقطه چهارمی است که همکاری های اقتصادی جامعه جهانی را در اینجا تشریح میکنه که اگر در تمام نمی سه بخش همکاری اقتصادی جامعه جهانی با افغانستان ادامه پیدا نکنه، سکتور امنیتی افغانستان تقویه نشه، در رابطه با حکومتداری خوب باز هم تلاش های جامعه جهانی صورت نگیره، در رابطه با ثبات اقتصادی و سیاسی در افغانستان تلاش های صورت نگیره، افغانستان تا یک اندازه را به طرف بی‌ثباتی و به طرف گدودی میره. در این رابطه من میپذیرم که اگر کمک های جامعه جهانی مثل که تعهداتی صورت گرفته با افغانستان بعد از سال 2014 صورت نگیره، طبیعیه که یک خلای اقتصادی قوی در افغانستان با وجود میاد که به شکل طبیعیش تأثیرات خود بالای پروسه سیاسی و پروسه حکومتداری خوب و پروسه نظامی تأثیرات مستقیم خود باشه. اما در نقطه اخیری که تأکید با او شده که اگر همچو کارهای صورت نگیره، حکومت افغانستان سقوط میکنه و حکومت به دست مخالفین دولت میفته، که در این نقطه من کاملا مخالف هستم به این که باز هم افغانستان سکتور امنیتی را داره که میتونه از حالت فعلی که جنگ چریکی در برابر دولت افغانستان قرار داره از این حالت موفقانه بدر آید. یعنی دولت افغانستان در مقابل یک جنگ رویاروی قرار نداره و مخالفین دولت افغانستان هم با او پیمانه قوی از لحاظ کمیت و از لحاظ کیفیت با او پیمانه هم قوی نیست که بتانن دولت افغانستان یا حکومت افغانستان سقوط بده کده.
بله.
نقطه آخرش من کاملا
نمی
باشم.
بله.
و
اوتاکی صاحب مخکې تاسو د اوله برخه کې منی اوریدلې، عمر صاحب هم اشاره وکړل او آشنا صاحب هم تقریبا خبرې سره راټولې کړلې. دلته دوه مشکل راځي په 2014 کې، یو انتقال سیاسي دی او بل چې هغه د انتخاباتو لارې د انتخاباتو مسله ده او بل د قواو وتل دي. او ریدونکو چې ټلیفون نو کړل په لومړی برخه کې تر ډیره هدا پورې د دوی تشویش ده کورنۍ موصل مسالې نه دی همدغه سیاسي انتقال یا د اردو مثال دلته باید شفافیت وي په اردو کې د اردو مشکلات یعنی په خلکو کې مشکل نشته دی په منیجمنت او اداره کې مشکل دی نو بیرته چې خبره راوړي 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 همدغه مسالې ته راځي چې دغه داخلي مشکلات ډیر زیات دي نظر دی چې خارجي تهدید دی وي یا د پاکستان یا بل مملکت د افغانستان سره کوم ستونزه پیدا کی ناتو دلته تضمین ورکړی دی نه امریکا تضمین ورکړی دی دا غینه خلک زیات تشویش نه لري خلک په داخلي مشکلاتو باندې ډیر زیات اندېښمن دي سي د دې لپاره یعنی تاسو فکر کوئ چې سیاسي انتقال به سم ډول وشي
الکوزه سیز تاسو سره موافقه یم چې د افغانستان ولوس په سیاسي انتقال پر رابطه باندې خپل ماین تشویشونه لري او په همدې اساس هم د افغانستان جمهور رئیس وروستی مطبوعاتي کانفرنس کې پر دې تاکید کړی دی چې انتخابات به په خپل وخت او زمان باندې دایریږي په بل اړخ کې ونیسو چې افغانستان لپاره بل بدیل هم موجود نه لري په هیڅ وجه بل بدیل نشته داسې اساسي قانون یو خواته کې خودل شو انتخابات سره ته رسیدي دا هم د افغانستان اولس او هم مدني ټولنه او هم سیاسي ګوندونه پر دې باندې تاکید کوي چې بل بدیل د دې لپاره موږ نه لرو راځو دې ته چې دغه سیاسي انتقال په څه شکل باندې صورت مندي په دې رابطه هم مدنی ټولنه نهایتا اوس فعال شوې ده او سیاسي ګوندونه هم فعال شوې دي سي تقریبا د آینده هفته کې به تاسو واورئ چې موږ یو طرح د پیشنهادي د مدني ټولنې او سیاسي احزابو لخوا نه به حکومت او کمیسیون د انتخاباتو بین المللي ټولنې ته وړاندې کوو چې په افغانستان کې ټول اړخونه حکومت جمع ولس مدني ټولنه سیاسي احزاب پر دې باندې تاکید وکړي چې سیاسي انتقال په مثبت او صحیح شکل باندې باید سرته ورسیږي او دغه یو تشویش په دغه گزارش کې هم راغلی دی یعنی که دغه سیاسي انتقال صورت ونه موندي نو افغانستان په سیاسي بې ثباتۍ باندې تبدیلیږي طبیعي ده چې اوس دغه تعهدات چې د افغانستان حکومت او بین المللي ټولنه بالاخره د افغانستان ولس ته ورکړی دی دا سیاسي انتقال باید په موافقانه شکل باندې سرته ورسیږي ګرچې دا هم زنه ردوم سي ځینې کړې به وجود ولري سي دغه سیاسي انتقال پروسه تکړنۍ کې یا کاملا یعنی د امنیت په خرابېدل سره د سنزو سره مخامخ کی ولې په منطقي لحاظ اوس منګه بللار نه لرو په اول قدمه کې او په دوهم قدمه کې د افغانانو طرز تفکر نسبت 15 او 16 کلو مخکې کاملا تغییر خوړلې ده اوس سیاسي سطح په عام اولس کې هم لوړه شوې ده او افغانان هم دې ته انتظار لري چې سیاسي انتقال مطابق د اساسي قانون
ته تشکر سر آشنا سپ تاسو په خبرونه لومړی برخه کې ویل چې د سیاسي ګوندونو سره اوس منظم شوې دي او دوی هم غواړي د انتقال په سیاسي انتقال کې د دوی ونډه مهمه ده تاسو اشاره وکړه تاسو څومره متيقن اسئله چې دلته به یو ملي وفاق ورته وي یا په یو کس باندې به سره سلا شي یا د یو توافق پر رامنځته شي چې خپل کاندید په انتخاباتو کې نه ودرې یو پرته لکم شخړو جنجال او لکه غتیر انتخاباتو کې چې بازي جنجالو د هغې پر ځای باندې یو تکړه سړی فعال سړی چې یعنی د ټولو ګوندونو ور باندې سلای چې دغه سړی د افغانستان آینده او خدمت ښه کولی شي دا آینده ښه کولی شي داسې حالت تاسو وینئ په دې په دې شلو ګوندونو کې چې تاسو نوم واخیسته تاسو ویلی شي چې یو ایتلاف رامنځته شوی دی یا تفاهم رامنځته شوی دی دا مسله څومره جدي ده
تشکر جناب الکوزه من از شروع یک سری همکاری های جدی بین احزاب سیاسی صحبت کردم که بیش از 20 حزب سیاسی ثبت و راجستر شده در ماه های اخیر دور هم نشستند و یک شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی رو به وجود آورد که اینا روی موضوع های کلان ملی میشنن با هم بحث میکنن و به تصمیم گیری های واحد دست پیدا میکنه نه. اما این که در آینده و در 2014 همکاری های احزاب چقدر میتونه افغانستان رو کمک میکنه به ثبات ما سرش خیلی خوشبین هستیم و مبنای خوشبینی ما بر از این کار چند چیز هست اول تغییر داخلی و یک نوع دیگرگونی داخلی در درون احزابی که فعلا در افغانستان فعالیت میکنه روی کار آمده ما شاهد تغییرات هستیم اما رقم که این تغییر از همون جای آمده، مثل که در صحبت‌های قبلی جناب وحید عمر بهش اشاره کرد، 10 سال گذشته در افغانستان فرصتی بود که یک نسل جوان متخصص باسواد متعهد به افغانستان رشد کرد و به سر پیدا کرد و تبارز کرد. این نسل مشخصه، این نسل دانش است، تخصص است، بیگانگی با جنگ است، بیگانگی با بنیادگرایی و تروریسم و جنگ‌های قومی اینا هست. نسل جوانی که در 10 سال گذشته رشد کرد، بخش از این نسل جوان آمدن در درون احزاب سیاسی. من به عنوان یک جوان 28 29 ساله امروز یک از عضو هیئت رهبری حزب حق و عدالت هستم و این تنها حزب نیست که جوانها را در سطوح رهبریش و در درون خودش داره. یعنی که احزاب سیاسی هم دیگه بو احزاب به شدت قومی، به شدت سمتی دیروز نیست. تحولات 30 سال اخیر و تجربه 10 سال گذشته در افغانستان، کاری که از طریق رسانه‌های آزاد، از طریق فعالیت شما به عنوان رکن چهارم دموکراسی انجام شد، احزاب سیاسی را کمک کرد که خرد سیاسیش به پختگی بشینه، یک، و یک سری تجربه هایی را که در گذشته داشتن افغانستان داشته، این احزاب از او تجربه گرفته، آموخته که به این نتیجه رسیدن تمام فعالین سیاسی امروزی در افغانستان که افغانستان کشور است محکوم به ساخته شدن و محکوم به آباد شدن توسط خود افغان ها.
بله، آشناسه
سران احزاب راه دیگه ای نبینه جز این که با هم دیگه همکاری کنن و به یک توافق ملی دست پیدا کنه برای رفتن به طرف انتخابات 2014.
بله آشناسه.
اما آنچه که مربوط به تیم حاکم،
بله آشناسه، من میخواستم یک سوال همینجا علاوه بکنم که مثلا صحبت های شما رو که حالا با صبر و حوصله مثلا گوش میکنن کلیگی مام گوش میکنم، یعنی چیزای مثبت خوب میگین، اما مثلا به خاطر رای نجات افغانستان یک نقاط به زبان آورده نمیتونین که بگین که اگر ما بیاییم قدرت دست بگیریم اولین کار که میکنیم، اول اینی کار میکنیم، دو اینی کار میکنیم، سه اینی کار میکنیم، که ما این را در دیگر ممالک دیدیم. مثلا گفتن که اگر در ترکیه گفتن در سال 81 دا کوکو دادا کشد، گفت تا زمانی که قانون اساسی در اینی ماده تغییر نکنه ترکیه نمیتونه از لحاظ اقتصادی رشد کنه، و این ترقوتوزال که آمد اولین کار که کرد اونمون ماده قانون را تغییر داد و در اون وقت مثلا 1 میلیارد دلار اگر یا صادرات داشتن، حالا 120 میلیارد دلار سالانه صادرات دارن. از اون خاطر ما میگیم که یعنی کت آرزوهای خوب، کت نیتهای خوب آدم نمیتونه به یک جای برسه. حالا میره ما ایراد میکنیم از احزاب مخالف دولت که شما نتونستین این کار را رو. بله بفرمایید.
من سوال شما رو گرفتم. دقیقاً روی کرده حزب حق و عدالت به آینده افغانستان و بر طرح که افغانستان را به نجات میرسانه حاکمیت قانون در افغانستان است و اعمال عدالت در افغانستان، یعنی توزیع عادلانه قدرت، ثروت و فرصت به تمام اتباع و شهروندان افغانستان بدون در نظر داشته هیچ تقسیم بندی دیگه. ما در 10 سال گذشته حداقل 4 دور انتخابات پشت سر گذاشتندیم، انتخابات 2 تا انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی اینا، ولی متاسفانه هر بار که انتخابات افغانستان با انتخابات طرف شده، در آستانه هر انتخابات تنش‌های قومی را تیم حاکم دامن زده، ملت افغانستان را نگذاشته که یک جا شود، دور هم جمع شود بر اساس دور یک طرح که طرح افغانستان را به نجات میرسانه جمع شود از او طرح حمایت کنه، بلکه افغانستان را تقسیم بندی کردن به چند قوم، با بزرگ چند قوم یا با کلان، ظاهرا با کلان چند قوم که اونا تیکه‌داران قوم بود، با اونا توافقات قومی کردن و عدالت اجتماعی را، توزیع عادلانه قدرت را، توزیع عادلانه فرصت و سایر داشته های ملی، داشته های معنوی را به صورت عادلانه توزیع نکردن و به همین دلیل هر از گاهی انتخابات نزدیک میشه این تنش ها میاد. حالا راه حلش چی است؟ خیلی ساده، برای یک قوم، فرض کنیم برای بدخشان به عنوان ولایت دوردست از کابل یا برای بامیان، بر مردمش مسئله نباید ای باشد. مردم افغانستان به این خرد رسیدن و ما آرزو میکنیم که بر مبنای این محاسبه کنه که ملاحظهش و محاسبش اینه باشد که وزیر فواید عامه برای یک بامیانی حتما 1000 باشه یا برای بدخشانی حتما یک تاجک باشه. مهمه اگه وزیر فواید عامه چطور عمل میکنه و در دورانی که به وزارت فواید عامه مسئولیتش داره، متراژ یا طول خیابان ها و سرک هایی که در بامیان یا در یک جای دیگه افغانستان در بدخشان پخته میشه چقدر است. مهم نیست وزیر آب و برق افغانستان از کدام قوم است، از کجای افغانستان. مهمه که ولایت ها و شهرهای بزرگ افغانستان که در اونجا برق نداره چطور توزیع میشه. مهم نیست که وزیر فواید عامه یا وزیر انکشاف دهات کی است، مهمه که توزیع فرصت، توزیع قدرت و توزیع امکانات اقتصادی افغانستان، منابع اقتصادی افغانستان چطور عادلانه تقسیم میشه. افغانستان مشکلش همی بوده در گذشته و راه که افغانستان رو کمک میکنه همی هست و ما به این باور داریم به حکمیت قانون و توزیع عادلانه قدرت و فرصت.
اوتکی صاحب، یک مشکل عمده و اساسی که در آینده افغانستان است، مثلا مثال آخرش که وزیر صاحب دفاع در بروکسل کجا با خبرنگاران صحبت میکرد، در اونجا پرسام شدن که بعد از 2014 اگر خارجی ها برتان سلاح نده چی میشه؟ اونا جوابشان این بوده که شروع کردن که ما اولام جهاد کردیم، مال بعد از یام جهاد میکنیم. یعنی اینطور یک جواب دادن. حالا مشکل در اینجا است که در افغانستان این کسایی که فعلا رهبرا کلش از امو ذخیره سابق جهادی اینا هنوز هم خورده رایستن حاکمیت خدا به مو، در حالی که بسیار سالات ته شد و حالا مردم ایران ما برکی جهاد یعنی چی جهاد کسایی که واقعا جهاد کرده بسیاری شهید شدن. حالا یه مقصه فکایی چتری ما باید ما میعنا خدا اگر که با اجازتم چتری رو بگویم، اجازه اگر باشه کمه که نرم شوه وز ما برازی که میمان دولت هم نامد، اگر میمان دولت میمد یک ذره وقت صرفتر میکردیم، اونا هم وعده دادن نامدن. به هر حال تشکر از اینکه ما را به میمان ماندن. به هر حال خب او چتری بوده صاحب که باران میبرده، یک نفر چتری خود کشیده سر رفیق خود گرفته گفته که نه والا اگر چتری من نمیو تر میشدی. باز چند قدم رفته گفته دید یعنی چتری من تو را نجات داد والا بید اگر نه تر میشدیم. باز یک چند قدم رفته باز گفته نه چتری اگر نمیبود تو را کوی منت گذاشت منت گفت. بالاخره همین نفر دمی دند او خود انداخته دمی خوب لوت خورده خود تر پر کرده گفته که دیگه نام چتری را گرفتی که ترام گفته دمی او مندازم. حالا ایام دمی هر گپ جهاد 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 گفته بیخی نفس مردم هم کشید، بیخی کل ایران در و در کردن. حالا عمل که میبینیم کسایی که جهاد کرده، حالا میبینیم نتیجیش یا وقت گرفتن بلند منزلا یا دارن اونا جیپا یا دارن دیگه دارن. از این خاطر و تکیسه بالاییست که با جرات همی گفت زده نمیتونه برای در خود جهاد کردی خوب. حالا چطور وزارت دفاع چطور با پای استارت میکنی، وزارت داخل چطور با پای استارت میکنی،
میتودای
نو چی هست؟ اگر بله یکی از در فیسبوک یک نفر نشته میکنه امیل ازا به ما میگه که برادر این دولت های خارجی خب به ما قرضدار نیستن که سلاح به ما بتن، خود ما چی میکنیم؟ یعنی خود ما چطور ایجاد میکنیم بدون اسم؟ تا که پیشنیم دست ما دراز باشه بیا یک تفنگ بده، با تفنگ داد گلوله شه بده، با اون یگان دفعه خودشان هم میزنیم یک چیز دیگر هم با اصلا گوش کردن. یک پیام دیگر هم از بسیار خوب یک ریسفیت نشته کرده گفته بره به ما میگن که به می امریکایی ها بگوین که برادر دمی افغانستان چی میکنیم، برین ما کل ما جنگلی مردم هستیم، نه خوبی را میبامیم نه دیگر. یعنی اتر منطق هم فعلا حاکم هست در افغانستان. بله برحال اوتکی سب چی میگن؟
ما نظر سبم تقریبا در جمله آخر شما ای را خلاصه ساختن. جهاد درست است که در جنگ سرد صورت گرفت و در بین اصلا مبارزه در بین دو ابر قدرت جهانی بوده، بین شوروی و امریکا بوده و قربانیش مردم افغانستان شدن که بالاتر از 1 میلیون کشته و بالاتر از او شهید دادیم و افغانستان هم به ویرانی تبدیل شد و بالاخره همو حالت 30 سال پیش فعلا ما نداریم. صحیح است جهاد برحق در برابر تجاوز قشون شوروی بوده، ولی که مردم افغانستان به چی شکل قربانی شد و چطور مورد استفاده قرار گرفتن و بالاخره نتونستن حکومت در زمان مجاهدین حکومت را بتانن به وجود بیارن، این نواقص وجود داشته. ولی نباید فراموش کنیم که در او وقت از همون تنظیم های جهادی تمام کشورهای غربی مسلحانه و از لحاظ اقتصادی کمک میکردن و اینا با دست خالی هم نجنگیدن، با داس و با کلنگ هم نجنگیدن، سلاح مدرن و اقتصادی بسیار خوبی در اختیارشان قرار داشتن. خب حالا میاییم که حکومت است و حکومت هم در برابر چالش های بسیار بزرگ امنیتی قرار دارن. ما نمیتونیم از ولایت کنر دفاع کنیم. علتش این است که سکتور امنیتی افغانستان سلاح ثقیل نداره. وقتی که سلاح ثقیل نداشت، وقتی که ادارات کشفیش فعال نبود، وقتی که قوای هواییش فعال نبود، طبیعی است که دست زیر علاشه میشینه و تلاش میکنه که از راه‌های دیپلماتیک و فشارهای بین‌المللی مشکل خود حل بسازه. و حملاتی هم که در ولایت کنر صورت میگیره با هم واضح و معلوم است که یه توسط سلاح مدرن و پیشرفته صورت میگیره و این سلاح مدرن و پیشرفته در اختیار مخالفین دولت افغانستانه، بلکه حلقه نظامی است که شعوری